بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل وانګش لمینې او اخلاص اړه ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د چنګاښت میاشتې لسمه، د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې لال لومړی، او د 2022 میلادي کال د جولای هم لا لومړی نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، بیا هم یو سیاسي تبصره او چې عنوان یې دی ولادیمیر پوتین او د ناټو په امپریالیستي مقام وختره ټینګار. له دې وروسته بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي، چې بیا هم درته د قرآن پلوشو 19 پروګرام وړاندې کیږي، او له دې وروسته هم بیا درته د حضرت امام علی علیه السلام او حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د واده په اړه یو ځانګړی پروګرام نن کیږي، چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ ترختی ولنډ د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړه د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی رئیسی د بایکاټونو د لغوه کولو په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړ. طالبانو له امریکایي پلاوي سره د مولوی متقی د مذاکراتو جزئیات خپره کړل. کرزی له امریکا غوښتي بانکي زیرمې په امانت وساتي. افغانستان په ضد لګیدلې بندیزونه د لغوه شي، او ترکیې د عراق په شمال هوایي حمله وکړه. خاغلی رئیسی د بایکاټونو د لغوه کولو په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړ. د ایرنا له راپورټ سره سم د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی رئیسی د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایټمی آژانس هغو ډیرو رسمي راپورټونو ته په اشاره سره چې پکې ویل شوی دی د ایران ایټمی پروګرام شفاف او هیڅکله له قانوني لارې نه دی بهر شوی جوته کړه. د خبرو اترو په وخت د اسلام ایران پر ضد چټي داګانو او تورنو بیا بیا مطرح کیده، د مذاکراتو له بهیره د هغو د سیاسي هدف خود نه کوي. خاغلی رئیسی ټینګار وکړ اسلام ایران یو اړخیزه بایکاټونه ظالمانه، غیر قانونی او ناحق بولي، او له خپلو حقوقو په دفاع کې هوډمند دي، او ټولې هڅې باید په دې زمینه کې له ضروري ضمانتونو سره د بایکاټ د بشپړه لرې کولو په لاره کې تعقیب شي. د قطر امیر هم په دغو خبرو کې له دغه هېواده د اسلامي ایران د ملاتړونو په قدرونو سره وویل چې دوها د خبرو اترو د پرمختګ او خپلو حقوقو د احقاق په لاره کې تهران له دریځونو ملاتړ کوي. شیخ تمیم دا هم وویل چې د قطر د نړیوال کپ د بهتر ترسره کولو لپاره د ایران له متنوع نوښتونو هرکلی کوي. طالبانو له امریکایي پلاوي سره د ملا متقی د مذاکراتو جزئیات خبره کړی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ مل پلاوي سره د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ د دوی لړودبه پلاوي د مذاکراتو جزئیات خبره کړی دی. طالب وایي چې متکی ورسره پلاوی د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ او پلاوی سره چې په ترکیب کې د سپینې ماڼۍ خزانه وزارت یو ایس ایډ او یو شمېر نورو ادارو لوړ پوړي استازي وو د قطر په مرکز دوها کې د دوه ورځنۍ ناسته ترسره کړه. سرچینه زیاتوي چې په دغه ناسته کې چې د افغانستان بانک او مالی وزارت لپاره طالبانو رتبه مسؤولین شامل وو او په ترس کې له امریکایي لوري سره په ګڼو مهمو سیاسي اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امریکایي پلاوی ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د نوي حکومت په راتګ سره د مثبتو بدلونونو په تړاو معلومات وړاندې کړل او د افغانستان وضعیت یې د امنیتي پلوه ډېر ښه او مثالي وباله. متکی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ دې آزاد کړي شي او پر افغانستان لګېدلې بندیزونه دې لیرې شي. دغه طالب وزیر وویل چې د دوی له حکومت سره دې د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لاره غوره شي تر څو وکولی شو پر مختګونه وکړی شو. متکی د دوحې تړون ته په اشاره سره وویل چې نوې حکومت پر کړو ژمنو ولاړ دی او هیڅ چاته اجازت نه ورکوي چې د افغانستان خوره د ګاونډیو او د نړۍ د هیوادونو پر ضد وکاروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سرحدات د دوی په کنټرول کې او خوندي بللی دي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د طالبانو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې غواړي د تعامل لاره خپله کړي او په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي. د طالبانو په خبره امریکایي استازي هم دارنګ وویل چې په افغانستان کې د مسلح مخالفت ملاتړ نه کوي او مخالفت یې د افغانستان په تاوان وباله. امریکایي استازي تر اوسه دغو مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. مجاهد د کابل غونډې ته د ښځو د نه بلو ملامتی پر عالمانو واچوله. د طالبانو وایند په کابل کې د ملایانو لوی غونډې ته د ښځو د نه بللو ملامتی خپله په ملایانو واچولې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د کابل غونډه د عالمانو په غوښتنه جوړه شوې ده او د طالبانو اسلامی امارت مسئولین نو د خزو د بلنې لپاره په غونډه کې هیڅ رول نه درلوده. طالب بیان په دې اړه چې د طالب چارواکو د رول خبره په داسې حال کې کوي چې د دغه غونډې د جوړېدو د کمیشن مشري طالبانو د رئیس الوزرا په لیکلي حکم نوموړي اقتصادي مرستیال ملا برادر آخوند کوله. په دې غونډه کې چې طالبانو د ملي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو د هغو هڅو لپاره جوړه کړې ده چې پکې د ښځو نه ګډون په میډیا نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپاروي. کرزی له امریکا وغوښتل چې بانکي زیرمې امانت وساتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دفتر رئیس عبدالکریم خورم له امریکا وختي چې د افغانستان د کنګل کریشوی بانکی زیرمه ورسره د امانت په توګه خوندي وساتي. ماوړي په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې باور دې یادې زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمنۍ ده او نه باید مصرف کړي شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورسپانی طالبان ته د بشری مرستو د سمبالخ په نوم د یادون کی زیرمو د استعمال د احتمالي جازې خبر ورکړی دی. د امید کرزی دفتر رئیس عبدالکریم خورم له امریکا وختنه کړی دا چې څنګه طالبانو سره د افغانستان د بانکی زیرمو پړه مذاکرات کوي. طالبانو تایید کړی دا چې قطر ته د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متکی په مشرۍ برغلې پلاوی به له امریکایي پلاوی سره د افغانستان د کنګل شوي بانکونو او د زیرمو په اړه خبرې وکړي. د دوی نه روښانه کړي چې یادې پیسې به څرنګه مصرف کیږي. د افغانستان د ژغورلو لار یووالی او همپلنه ده. د ولسی جرګې په خیمه کې د دینی عالمانو د غونډې مشر د افغانستان د قومونو ترمنځ د یووالی او پیوستون د ټینګښت لپاره اړینه وبلله او زیاته کړه چې مونږه باید د وګړنیزو خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړو. افغان غږ خبری آژانس د سترې محکمې رئیس او د لویې جرګې په خیمه کې د دینی عالمانو د غونډې مشر شیخ حبیب الله حقانی د افغانستان د یووالي د ټینګښت غوښتنه کړې ده او ویلي چې اجتماعي ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. هغه زیاته کړه تاسو ته څرګنده ده چې اسلام د اجتماعي او فردی ژوند بشپړونکي لارښوونکي دی، نو که د ټولنې غړي انفرادي اصلاح راولي نو بیا هم ټولنه به بشپړه اصلاح شي. د دینی عالمانو د غونډې مشر زیاته کړه مهمه خبره دا ده چې کفار یو واحد ملت دی، خو د اسلامي هیوادونو ستونزه دا ده چې په وړو وړو مسایلو کې لا یو بل څخه جلا کیږي. د زیاده کړي ده چې د اسلامي امارت مسؤلین باید یوازې د اسلام سپیڅلي دین او هیواد ته د اخلاص د خدمت اراده ولري، د شخصي حقوقو او مادي شیانو لپاره کار نه کوي چې مسؤلین له خپلو اصلي موخو څخه بې برخې کړي. د هیواد د دینی عالمانو لویه غونډه د زیارت په ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د څه د پاسه درې نیم زره دینی عالمانو او قومي مشرانو په شتون کې په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شوه. د یادولو ده چې دغه غونډه د څو چاودنو او ډزو له امله له اورېدو وروسته بیا پای ته رسېدلې ده. د اسلامي امارت بیان ذبیح الله مجاهد دغه اوازې په یوه مشکوک ځای کې د امنیتي ځواکونو د ډزو له امله بولي. په ننګرهار کې 15 داعشیان وژل شوي دي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ادارې په یوې بیانیه کې همداراز د دې ولایت د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر لکول لیکلي چې طالبانو د جلابه د خار په څلورمه ناهیا روخان مین سیمه کې پر یو کور د عملیاتو په محل د 15 تنه داعشیان وژلې دي. او رسته خبر هم دا چې ترکیه د عراق په شمال هوایی حمله کړې ده. د ارنال رپورټ سره سم د عراق د کردستان په دوک ولایت کې د مرستیال گورنر ویلي چې د ترکیې جنگي الوتکو یو ځل بیا په دغه برخه کې بمباري کړې ده. د دغه حملې احتمالي تورنه تر اوسه نه دي جوت شوي، خو د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په دغه حمله کې د پیګي کې لس غړي وژل شوي دي. دا د دې مهال خبر. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
ولادیمیر پوتین او د ناټو په امپریالیستی مقام وختنې ټینګار د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناټو تړون امپریالیستی مقام او وختنه چې دغه په باور نیت لري خپل سلطګری د اوکراین د جنگ لاره اثبات کړي وغندله. پوتین د جنگ د دوام او له خبرو اترو سره د مخالفت لپاره له اوکراین څخه د اروپایي هیوادونو د ملاتړونو دوام د خپل نظر تاییدیدل وبلل او ویل چې د اوکراین او د دغه هیواد خلکو ګټې د ناټو او د لویدیځو هیوادونو هدف نه دی، بلکې هغه د ناټو او د اروپایي هیوادونو د شخصي ګټو د دفاع لپاره یوه وسیله ده. په حقیقت کې ناټو او دغه په سر کې امریکا مودې کېږي چې بهرني دښمن ته ضرورت لري چې وکولی شي دغه دښمن ګیر چاپیره خپل همتړونه هیوادونه راغونډ کړي. په ناټو کې د غړیتوب لپاره د اوکراین له هڅې وروسته د روسیې او د اوکراین ترمنځ د جنگ پیلیدل او له اوکراین څخه د لویدیځو هیوادونو ملاتړونه سبب شوي چې دغه جنگ اوږد شي او د جنگ د ختمولو او د خبرو اترو لپاره لاره وتړل شي. په بله وینا د ماسکو امنیتي اندېښنو او روسیې په وړاندې د ناټو او د امریکا جنګغواړي او غیر رغنده دریځونه په اروپا کې له ناټو سره د روسیې د پوځي ټکر د زیاتېدا سبب ګرځېدلی دی. په تیرو کلونو کې امریکا او ناټو تل د اروپا پر ضد د روسیې لخوا د ګواښونو په شتون ټینګار کوو، خو حقیقت دا دی چې ناټو په تیرو شلو کلونو کې د ختیځ په لور د پراخېدو د سیاست په چوکاټ کې په دغه پوځي تړون کې د مرکزي او د ختیځې اروپا ورسته د لویدیځ بالکان سیمې د هیوادونو د غړیتوب لپاره زیاتې هڅې کړي او په عین حال کې په جدي ډول په ناټو کې د روسیې د ګاونډیو هیوادونو د غړیتوب وختونه کړي. په حقیقت کې د امریکا په مشرۍ د ناټو یو مهم هدف په کامل ډول د روسیې کنټرولول او د مسکو کله بند کول دي. په دې سربیره د ناټو پراخول او په دغه تړون کې د اروپایي او د ډبرو او د ډیرو ګاونډیو هیوادونو شاملول د ناټو تړون په هدفونو کې شامل دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ټراس دې ته په اشاره سره چې د ناټو د پرانیستو سیاست ضروري دی ویل نن د ورځې مهمه مسله په یوه نړیوال ناټو تمرکز دی. د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درکته تاسو د تهران راډو یو ساتا سره نه خبرونه وره.
د تاریخ پانا
ډیر عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعه مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجه یا د لوی اختر د میاشتې له لومړۍ او د 2022 میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې سره برابر ده. یو زر سلور سوه یو سلویر کال پخوا د دوهم هجری قمری کال د ذلحجه په لومړۍ نیټه د رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها او د پیغمبر اکرم زوم حضرت امام علی علیه السلام ګډ ژوند پیل کړ. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یو غوره او پاک لمنه میرمن وه چې پیاوړو مسلمانو شخصیتونو ورسره د واده کولو غوښتنه کوله، خو رسول الله مبارک فرمایل چې د فاطمې واده د خدای جل اعلی شانو په غوښتنه پورې اړه لري. بالاخره حضرت علی علیه السلام حضرت فاطمه سلام الله علیها له رسول اکرم څخه وغوښته او پیغمبر صلوات الله وسلام علی له فاطمه بیبی سلام الله علیها سره تر مشورې او د هغې د موافقې له ترلاسه کولو وروسته د هغوی نکاح وکړه. لواده وروسته د غدو وتلو انسانانو ساده خو د معنویت او مینې ډک ژوند پیل کړ او په دغې د مینې ډکې کورنۍ کې امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام او حضرت بی بی زینب سلام الله علیها په څیر لوی کسان چې د بشپړو انسانانو بیلګې ګڼل کیږي وروزل شول. اته سوه اوه پنځوس کاله پخوا د پنځه سوه شپږ اتیایم هجري قمري کال د ذلحجه د میاشتې په لومړۍ نیټه یو لوی مسلمان مورخ او پوه ابن ابوالحدید وزیږید. په ابن ابوالحدید معتزلی مشهور ابو حامد عبدالحمید بن محمد مدائنی د معتزلی فقه اصولی حکیمی استاد شاعری او کاتبی له لویو عالمانو څخه و. د هغه د نهج البلاغه شرح چې عام او خاص شهرت یې درلود، د امیر المؤمنین او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د پاک کورنۍ په اړه د هغه د مدینې او دوستی خودنه کوي. دغه اثر د کلامي، تاریخي او ادبي له معتبرو او مهمو کتابونو څخه دی او تالیف یې له هغه وخته شهرت موندلی او د مراجعې ځای او د پوهانو د استفادې وړ ګرځېدلی دی. ابن ابي الحديد په مدائن کې وزېږېد او په شپک سوه شپک پنځوسم هجري قمري کال کې په اویا کلنۍ کې یې په بغداد کې وفات شو. شرح یاقوت ابن نوبخت، شرح محصل فخر رازی او القصائد السبع فی مدح سیدنا علی د اغه له نورو آثارو څخه دی. یو سل درې اتیا کاله پخوا د 1309 میلادي کال د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه د چین او انګلستان ترمنځ د افیومو لومړنی جنگ پیل شو. د 19 میلادي پیړۍ په دورشل کې په داسې حال کې چې له چین سره د پرتګال هیواد د تجارت او اړیکو درې پیړۍ تیرېدلې، څو نورو اروپایي هیوادونه هم له چین سره په تجارت بوخت شول چې تر ټولو مهم انګلستان و. د دغه پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې د انګلستان پر هندوستان د بشپړ سلطې او د چین پر بازار په انحصار سره د آسیا د استعماري مسلط قدرت په لیکه کې ورغی. هغه څه چې انګلستان یې له نورو څخه زیات له چین سره د تجارت پراختیا ته هڅاوه، له هندوستان او د هغه له شاوخوا سیمو سره د اقتصادي فعالیتونو پراخول و. په هغو شیانو چې انګلستان چین ته استول افیوم هم شامل و. د افیومو د استعمال او د چین د نشیانو د شمیر زیاتېده، څوکه څوکه د چین حکومت غبرګون ته مجبور کړ او په نهایت کې په 1309 میلادي کال کې چین د افیومو په واردولو او د دغه نشیزو توکو پر خرڅون بندیز ولګاوه، خو برتانیا چې په انس آسانۍ سره یې نشوای کولی دغه ګټور تجارت سترګې پټې کړي، د دغه وژونکې مادې قاچاق ته دوام ورکړ. په دې منظومان کې د چین حکومت په ټول قدرت سره د افیومو له قاچاق سره مقابله وکړه. په بدل کې انګلستان د دوی د افیومو د ضبطېدا او مصادره کېدا په پلمه د 1309 میلادي کال د جولای په لومړۍ نیټه جنگ پیل کړ چې د افیومو په جنگ مشهور شو. چین په دغه جنگ کې له ډیرو تاوانونو زغملو وروسته بالاخره د انګلستان د سولې شرطونو ته غاړه کېښودله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په پاک روح په درود او تاسو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دادی د قرآن د پلمشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په تیره برخه کې د تور سورې 34 آیت ته رسیدلی وو. نن غواړو د دغه مبارکې سورې له 1:30 تر 9:30 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د تور د مبارکې سورې له 1:30 تر 3:30 آیتونو تلاوت ته. هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
أم عندهم الغيب فهم يكتبون
أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون
جبارة آیا له دوی سره غیب دی وحی راغلی ده نو دوی لیکي آیا دوی د مکر کولو اراده لري نو هغه کسان چې کافران شوي دي هم دوی په مکر کې گرفتار شوي دي آیا د دوی لپاره الله نه غیر بل معبود شته الله سپیڅلی دی له هغه شینه چې دوی ورسره شریکوي
عزیزانو په تیره برخه کې خدای تعالی د اسلام د ګران پیغمبر مخالفانو نه پوښتنه وکړه چې پر کوم اساس پر رسول الله مبارک د غشان تورونه لګوي د آیتونو د هم هغه پوښتنو په دوام کې فرمایي آیا مخالفان ادعا کوي چې په خپل د غیب له نړۍ سره اړیکې لري او د خدای تعالی وحی نیخ په نیغه لاسته راوړي او د خدای کلام ته چې د اسلام پیغمبر د هغوی لپاره راوړي هیڅ اړتیا نه لري یا دا چې د خدای تعالی د رسول د ختمولو لپاره یې نقشه جوړه کړې ده په داسې حال کې چې باید پوه شي هغوی په خپله د خدای د ارادې تابع او مقهور دي او دغه نقشې او توطې په خپل تاوان تمامیږي هغوی که په هغو جعلي طاقتونو کې چې د خدای شریکې ګڼي تکیه کړې پوه دې شي چې دغه طاقتونه د خدای د قدرت په وړاندې هیڅ نشي کولای او د دوی مرسته هم نشي کولای
خوګو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی بیلارو کسانو ته د بلنې او ارشاد یوه لاره د وګړو د بیدارولو او سوچ او فکر ته د مجبورولو لپاره له هغوی د مختلفو پښتنو کول دي دوهم بیله پیغمبرانو او الهي ولیانو هر څوک چې له غیبو سره د رابطې ادعا وکړي ادعا یې هیڅ عقلي او علمي ملاتړ نه لري او خبره یې باطله ده دریم خدای تعالی د ایماندارو او په ایمان ولاړو کسانو ملاتړی دی او د ضرورت په وخت د هغوی په خلاف د دښمن دسیسې شنډوي
قدرمن اوریدونکو اوس هم د تور د مبارکې سورې څلور څلویښتم پنځه څلویښتم او شپږ څلویښتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ هلته چې الله تعالی داسې فرمایي
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون
جبارة او كدوي يوتوتا لأسمانا رالويدون كي وويني نبياهم ايمان نراوري او وبوائي دا قد پا قد كري شوي پریاستا نو ته دوی پریږده تر هغه پورې چې دوی له خپلې هغې ورځې سره ملاقات وکړي چې دوی به په هغې کې بې خوده کولی شي هغه ورځ چې له دوی نه به د دوی مکر هیڅ شی یعنی عذاب لرې نه کړی شي او نه به د دوی مدد کولی شي
قدرمنو اوریدونکو د آیتونه د مخالفانو او منکرانو د ضد او سپین سترګی توپ اوج ته اشاره کوي او فرمایي دا د اسمان وریځې دي چې را ټولې شوې او په دې لودې را پریوځي هغوی نه یوازې د معنوي حقایقو انکار کوي، بلکې حسي حقایق او هغه څه چې په خپلو سترګو یې ویني هم په یو ډول تحریفوي چې د خدای خبره ونه مني. نو ځکه آیتونه د خدای رسول ته په خطاب کې فرمایي: دغه کسان په خپل حال پرېږده، هغوی اوده نه دي چې راوپاسیږي، دوی ځانونه اوده اچولې ده او هر څومره چې هڅه وکړې نه راویښیږي، یوازې مرګ او هلاکت دوی راویښولی شي. خو دغه وخت نو بیداری هیڅ په کار نه راځي. پر دې سربیره د حق د ماتولو او د خدای د دین د نابودولو لپاره د هغوی طرحه او نقشه ورته هم هیڅ فایده او ګټه نه رسوي، او نور به نو هیڅوک هغوی و نه ژغورلی شي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، ضد او سپینسترګیتوب د مادي حقایقو له لیدلو هم د انسان سترګې ړندوي، نو لا معنوي حقایق به څه وویني چې باید د زړه په سترګو ولیدل او ومنل شي. اصولا ضد انسان له حقایقو غلط تحلیل ته اړ باسي. دوهم، د پیغمبرانو ارشاد او هدایت د هغه چا لپاره دی چې د حقیقت د پیژندلو په لټه کې وي. هغوی ګمان کوي چې تل به پاتې وي او خپل نقشې او دسیسې اجرا کولی شي، په داسې حال کې چې خدای تعالی هر کله چې اراده وکړي د هغوی مرګ او تباهي راتلونکي او نقشې یې هم په اوبو لاهو کېدونکي دي.
ګلون اوریدونکو، اوس هم اغوا کېږدو د تور د مبارکې سورې اووه څلویښتم، اته څلویښتم او نهه څلویښتم آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک رب فرمایي:
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
اجبارا او بشکا د هغو کسانو لپاره چې ظلم یعنی شرک یې کړی دی، لدغه عذاب نه مخکې عذاب دی، او لیکن د دوی زیاتره خلک نه پوهیږي. نو ته د خپل رب حکم ته صبر کوه، پس بشکا ته زموږ د سترګو په وړاندې یې، او ته د خپل رب له ستاینې سره تسبیح وایا کله چې ته پاڅیږي، او د شپې په ځینې حصه کې نو ته د هغه پاکي بیانوه، او له ستورو نه وروسته د شپې په آخري حصه کې هم.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې په ضدي منکرانو د خدای د قهر او سزا د وعدې په اکلوو، دا آیتونه فرمایي: د خدای عذاب یوازې له آخرت سره مخصوص نه دی، بلکې په دې دنیا او برزخ کې هم انسان ښکېلوي. حکم کسان چې له وحی نه خبر دی، له دې چارې نه دی خبر، او د خپل ځان د اصلاح او د خدای له سزا د بچ کېدو په فکر کې نه دی. د دغه سورې په پای کې د دښمنانو د ډول ډول تومتونو، دروغو او د سیسو له بیان وروسته، خدای تعالی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي: د هغه رسالت د سرته رسولو لپاره چې په غاړه مو در اچولی، ټینګ او پایدار اوسه، ځکه چې موږ ستا لارښود او ملاتړ یو، او ته یوه شیبه هم زموږ له نظره نه یې پناه شوی چې په خپل حال مو پرېښې وي. البته د خپل روح د پیاوړتیا لپاره له خدای تعالی سره پرله پسې رابطه لره، او هر سهار او ماښام د هغه حمد او تسبیح ووایه، ځکه چې دا کار تا له نورو بې نیازه او د عظمت او طاقت له سرچینې سره ګنډي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، ظالمان په دنیا او آخرت کې د خپلو کارونو له سپیره او بد عاقبته نه دي خبر، که نه وای داسې عملونه به یې نه کول، او په بله ژبه په ځان له ظلمه به یې لاس اخیستی و. دوهم، د خدای د دین د حفاظت په لاره کې باید د زیدی مخالفانو په وړاندې ودرېږو، او په صبر او زغم سره په دې لاره کې سختۍ او ستونزې وزغمو. دریم، که انسان ایمان ولري، خدای تعالی هغه کسان چې د هغه په لاره کې کوشش او هڅه کوي ویني، او ورسره مرسته کوي، د هغه صبر او تحمل زیاتیږي، او له زیار او هڅو لاس نه اخلي. څلورم، دعا او له خدای سره لمنځ او په ژبه ذکر د انسان د روح او زړه په پیاوړتیا ډیر اثر لري، او هغه د خدای د فرمانونو په اجرا کې مضبوطوي.
د خدای تعالی څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ هم یوه شیبه په خپل حال کې پرې نږدي. په همدې دعا سره د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسوو. نو ستاسو له ملتیا نه یو جهان مننه.
سر لوړی ووسی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
آسمانی ژوند.
ګلونو اوریدونکو، د ذلحجې د میاشتې لومړۍ نیټه د حضرت امام علی علیه السلام او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه واده ورځ ده. د غورز دغه آسمانی پیوند یادون کېده چې د یوې بېساري کورنۍ بنیاد وګرځېده چې خلک د همیشه او تل لپاره د خپل ژوند بیلګه او روده ګرځوي. دغه همداراز د واده ورځ نومول شوې ده. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې په دې اړه یو وینا تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، واده د سړی او ښځې په ژوند کې یوه ډیره مهمه او غېشندونکې پیښه ګڼلی شو. داسې پیښه چې که په آګاهۍ او پوهې سره او سم ډول ترسره شي، د ښځې او سړی د معنوي ودې سبب کیږي. واده په ټولو دینونو کې، من جمله عیسایت او یهودیت کې، په یو شان ترسره کیږي، او په اسلام دین کې تر نورو دینونو زیات د واده مسالې ته پام شوی دی. دغه الهی دین د ښځې او سړي لپاره د هغوی له جوړښت سره متناسب حقوق، د هغوی د ژوند لپاره ښکلي آداب، او د واده لپاره خاص اصول او روډې په نظر کې نیولی دي. اصل دا دی چې کورنۍ نیکمرغه او مضبوطه شي. د واده تر ټولو مهم هدف د کورنۍ جوړول دي. د ښځې او مېړه سره مینې او د نوي ژوند لپاره ګډ مرکز جوړول د ښځې او سړي د روحي کمال او د شخصیت د بشپړتیا سبب ګرځي. که د کورنۍ چاپیریال سالم او روغ وي، د وګړو په راتلونکو د ټولنې په حالت مثبت او ارزښمن اثرات لري.
عزیزانو، د ذلحجې د میاشتې لومړۍ نیټه د حضرت امام علی علیه السلام او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه واده ورځ ده. دغه ورځ دغه هغه آسماني پیوند یادون کې ده چې د یوې بېسارې کورنۍ بنیاد کېښودل شوه چې خلک یې همیشه لپاره د خپل ژوند بیلګه او روده وګرځوي. په دغه ورځ د حضرت رسول اکرم پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم د تر زوی حضرت امام علی علیه السلام د نړۍ تر ټولو د لوی او عظیم میرمن سره د مینې او محبت پیوند ټینګ کړ، او خدای خپل غوره پیغمبر په دې خبره ګوا ونیو. د حضرت علی علیه السلام او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د واده برکت د مرحوم را پراخ عمر لري. د دغه ژوند ښکلا دومره اغیزمنه ده چې نوم او یاد یې په تاریخ کې د همیشه لپاره تلپاتې کړ. په اسلام کې واده او د وګړي او د ټولنې په سلامتیا کې د کورنۍ رول ته په پام سره د حضرت امام علی علیه السلام او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د واده کلیزه په ایران کې د واده د ورځې په توګه نومول شوې ده. د تاریخ د ډیرو کامیابو او بشپړو انسانانو په ژوند کې فکر موږ لوړو اهدافو ته د رسیدلو لپاره له هغوی د صحیح بیلګه اخیستلو او کارنده رودو غوره کولو ته بلي. هغه ټول کسان چې غواړي په خپل کورنۍ کې د سعادت په لور ګام پورته کړي، په دې لاره کې یوې مناسب بیلګې ته اړتیا لري. دوی کولی شي د حضرت علی او بی بی فاطمه زهرا ژوند د نیکمرغه ژوند طریقې زده کړي. عزیزانو، یو ځل بیا د دغه نیکمرغه ورځ په مناسبت د مبارکۍ په ترڅ کې د دغه جوړې د آسماني ژوند په مختلفو اړخونو یو څو ژبو ژغیږو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، حضرت امام علی علیه السلام فرمایي: لا خدای سره مینه یو داسې اور دی چې په هیڅ نه تیریږي، مګر دا چې سوځوي او یو داسې نور دی چې په هیڅ نه پریوځي مګر چې په رڼا کې ډوبوي. نو څوک چې لا خدای سره مینه کوي، خدای د ملک او ملکوت هر هغه څه ته ورکوي. کله چې خدای غواړي کوم بنده عزتمند کړي، هغه په خپله مینه او محبت اخته کوي. د علی او فاطمی بی بی په واړې شانتې کورنۍ کې د کورنۍ ټولغړي د خدای عاشقان او مینوال وو. د رب د مینې او د هغوی کور د خدای په نور کې ډوب کړی او د کورنۍ غړي یې په خپل رب میان کړي وو. نو ځکه د خدای ښکلي صفتونه هم د دغه ښځې او میړه په وجود کې متجلی او ښکاره وو. هغوی په مینې او محبت سره خپل وړوکی او خټین کور په مینې او محبت کې ډوب کړی وو. د هغوی ملکوتی کور د لمنځه او له خدای سره د لمنځ لپاره ځانګړي کوټه لرله. لوی اهل سنت علیم ابن ابی الحدید لیکي: علی علیه السلام تر ټولو لمونځ ګزاره او عابد انسان و. تر ټولو زیاتې روژې نیولې او مستحب لمنځونه به یې کول او همیشه یې د خدای پاک ذکر کوه. حضرت زهرا سلام الله علیها حتی د ژوند په ډیرو خوږو شیبو کې هم خپل زړه د خدای مینې ته ورکړی و. هغې له خپل میړه سره د مینې په وج کې بیا هم د خدای رضا لوړه ګڼله. د هغې د مناجاتو په یو برخه کې راغلی دي: ای خدایه، له تا پرته مې هیڅوک سینه نه یخوي او ساګانې مې نه مسروروي او بې له تا هیڅوک زما سترګې نه روښانه کوي. یو ځل ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام له حضرت امام علی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې ستا په خیال ستا میرمنه څنګه ده. حضرت امام علی علیه السلام سملستی په ځواب کې وفرمیل: د خدای په اطاعت کې تر ټولو ښه ملګری ده.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ټول نیک صفاتونه په یو ځای درلودل او هڅه یې کوله چې د کورنۍ ټول غړي په دغه ښکلو صفاتو په تیربیا سرشیندنې بخشش خضوع احترام او داسې نورو وپسلولل شي. رسول الله مبارک فرمایي لور می فاطمه د نړۍ د ټولو ښځو له اوله تر آخره سرداره، هغه زما د بدن ټوټه، زما د سترګو رڼا، زما د زړه میوه او زما په بدن کې زما روح دی. هغه په انساني شکل کې له ما پیدا شوې یوه حوره ده. کله چې د عبادت په محراب کې د خپل رب په در کې درېږي، رڼا یې د آسمان فرشتو ته زلیږي، لکه څنګه چې ستوري د مځکې د خلکو لپاره زلیږي. او عزتمن او جلالمن خدای خپلو فرشتو ته فرمایي: ای زما فرشتو، اوس فاطمې ته وګورئ چې زما په در کې ولاړه ده او غړې زما له ویرې او خشیته لړزیږي او په خپل زړه سره یې ما عبادت ته مخه کړې ده. گواه اوسئ چې زما د هغې منونکي د دوژخ له اوره په امن کړل. په دې کورنۍ کې د غړو زړه او روح له قرآن کریم سره اخښلی دی او د فاطمې کورنۍ ټول اخلاق او مرام قرآن وو. د کورنۍ د پلار د قرآن تلاوت داسې په اوج کې وو چې د هغه په عقله ویل شوي: په خدای قسم په قریشو کې هیڅوک تر امام علی علیه السلام زیات قرآن نه لولي. بی بی زهرا سلام الله علیها به هم شپه ورځ قرآن لوسته او ورسره به یې مینه کوله. هغه بی بی به د واقعې رحمان او حدید سورو په لوستلو ټینګار کاوه او فرمایل به یې: د دغه دریو سورو لوستونکي ته په آسمانونو کې د فردوس استوګن ویل کیږي.
اوریدونکو، له بلې خوا حضرت زهرا سلام الله علیه خپل کور د اسلامي معارفو د زده کړې لپاره په بې ساري پوهنتون بدل کړی و. د بچیانو له تعلیمه رانیولې په خپل کور کې د دیني او علمي کلاسونو تر جوړولو پورې هغه د خپل پلار په شان د اخلاقو تربیت کوونکی وه او د قرآن استاد هم وه. هغه مقام چې یوازې د پیغمبر او د هغه د اهل بیتو دی، هغې یو عمر په پرله پسې هڅو سره د دینی معارفو د تعلیم او تبلیغ او د دیندارو کسانو د تربیت کوشش وکړ. دا تاریخي روایت چې روي د متقیانو مولا حضرت علي علیه السلام دی، د تعلیم او د تربیت په مقام کې د بی بی فاطمې د نه ستړي کیدونکو هڅو او بې پایه رحمت ښودونکې دی. یوه ورځ د مدینې یوه ښځه د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه په خدمت کې حاضره شوه او وی ویل: زما یوه بوډۍ مور ده چې د لمانځه په مسالو کې ډېرې پوښتنې لري او زه یې رالیږلی یم چې هغه شرعي مسایل له تاسو څخه وپوښتم. بی بی فاطمې وفرمیل: وی پوښتم. هغې ښځې ډېرې زیاتې مسالې وپوښتلې او د هر یوې ځواب یې واورېده. په دوام کې ښځې د پوښتنو په زیاتوالي د شرم احساس وکړ او وی ویل: ای د خدای د رسول لورې، دا ډېره دی، خدمت ته حاضرېږم او په ډیرو پوښتنو سره تاسو په زحمت کې اچوم، بخښنه غواړم. بی بی فاطمې په ځواب کې وفرمیل: بیا هم رضا او هره پوښتنه چې لري کوئ. آیا که یو څوک د دې لپاره ونیول شي چې یو درون پیټی بم ته خیژوي او په بدل کې ورته سل د سرو زرو دیناره ورکړی شي، نو دا کار به هغه ته سخت وي؟ وی ویل: نه بی بی، ورزیاته کړه، زه د هرې مسالې په بدل کې چې تا ته یې درخیام لازمه کې تر عرشه پورې د فاصلې په اندازه لالونه او ملغلرې په انعام کې اخلم، نو معلومه ده چې دا کار به ماته ګران او درون نه وي.
د امام علي او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها ګډ ژوند په کورنیو مسایلو کې یوه بشپړه بیلګه ده. هغه څه چې د بی بی زهرا سلام الله علیها په کور کې کېدل ټولو د خدای له بې پایه رحمت سرچینه اخیستې وه. په دغه نورانی کور کې د کار ویش د نبوي حکمت او علم څخه سرچینه اخیستله. د کور د کارونو چلول د بی بی زهرا سلام الله علیها په غاړه و او د بهر چارې د امام علی علیه السلام په غاړه وې. کله چې رسول الله مبارک دغه کار دغه شان تقسیم امام علی او بی بی زهرا ته وړاندیز کړ، بی بی فاطمه زهرا خپله خوشحالي داسې څرګنده کړه: بی له خدایه بل څوک نه پوهیږي چې د کار په دغه ویش څومره خوشحاله یم، ځکه چې د خدای رسول زه له هغو کارونو چې د سړي ودي منع کړم. د خدای د رسول وړاندیزی طرحه هر څه زیاده د سړي او ښځې طبیعي او تکوینی استعدادونو ته ورګرځي. هغه طرحه چې د کورنۍ او دندو په ډګر کې نه ښځواکي غواړي او نه نرواکي، بلکې د کورنۍ د مینې او ایثار په رڼا کې د کار عادلانه ویش دی. د کور د میرمنې تر ټولو لوی هنر له الهي حرامو او گناهونو د کورنۍ د غړیو ساتل دي، چې همیشه د کورنۍ د غړیو رابطه له ملکوت او خدای تعالی سره ټینګه وي. دا هغه هنر دی چې بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها اوج ته ورساوه. هغې بی بی امیر المؤمنین ته په خپل وروستي وصیت کې په دې ټکي داسې ټینګار کړی دی: ای د تره زویه، تر څو چې ستا په کور کې وم دروغ می ونه ویل، خیانت می ونه کړه، او ستا له الهي اوامرو هیڅکله تیره نشوم. یو ځل بیا د نړۍ د تر ټولو د سپېڅلي رون او پاک پیوند په مناسبت تاسو ته مبارکي وړاندې کوو.
د تهران ریډیو ډیرو عزت منوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.